رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1999 کال د تلې د میاشتې 8 نیټه ده، او د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 9 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې روسیې او چین د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا څخه غوښتي دي چې د شمالي کوریا په خلاف بین المللي اقتصادي بندیزونه نرم کړي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. طالبانو ادعا کړې ده چې استازو یې په روانه اونۍ کې د افغانستان د حکومت له یو پلاوي سره په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د درې طالب مقاماتو له خولې چې نمونه نه دي ذکر سوي راپور ورکړی چې پارلماني انتخابات او د بندیانو تبادله د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د خبرو مهم ټکی وو. د رویټرز خبری اژانس د یو طالب د چارواکي له خولې لیکي چې د امنیت ټینګول او له تاوتریخوالي پرته په آرامه توګه دغو انتخابات ترسره کول د افغانستان د حکومت او د هغې د نړیوالو ملاتړو له عمده لومړیتوبونو څخه دي. اژانس دغه طالب چارواکي د نوم له ذکر کولو پرته د هغه له خولې لیکي چې دوی د افغانستان د حکومت مقاماتو نه موږ وغوښتل چې په سوله ییزه توګه د افغانستان د انتخاباتو په ترسره کولو کې ورسره مرسته وکړو. دغه مقام همداشان ویل دي چې افغان پلاوي له موږ سره د بندیانو د خوشي کولو په اړه موافقه وکړه. د طالبانو دغه چارواکي ادا کړې ده چې دوی یو شمیر بندیان چې سزاګانې یې سپکې وې له مخه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي سوي دي. د رویټرز خبری اژانس وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی دفتر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هکله د تبصرې ډډه کړې ده، او د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په دې هکله څه نه دي ویلي. فلسطیني چارواکو پرون وویل چې د غزې په تړنګ کې د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو 9 فلسطینیان په ډزو وژلي چې 2 ماشومان هم پکې شامل دي. په غزې کې د اسرائیل پولې ته نږدې له تیري مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هر جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیایي چارواکي ویلي دي چې په وژل سوو فلسطینیانو کې 14 کلن هلکان شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي فلسطینیانو پرون په مظاهرو کې پر سرتیرو د ډبرو او پټرولي بمونو ګزارونه وکړل او د سرحد څخه د تیرېدو هڅه کړې ده. د غزې روغتیایي چارواکي ویلي دي چې د 500 څخه زیات کسان زخمي شوي دي او نوي یوازې په ډزو لګېدلي دي. د تیری مارچ میاشت را په دې خوا په غزه کې د جمعې ورځې د اعتراضونو په لړ کې تر اوسه 191 فلسطینیان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د هیواد د دینی عالمانو سره د سراسري شورا یو وکسیزه پلاوی اسلام آباد ته تللی څو له پاکستاني علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د نوموړي په خبره په پلان سوي ګډه غونډه کې به افغان او پاکستاني علما د اسلام آباد د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. د سولې د عالي شورا ویاند ویل چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د برما پر حکومت ټینګار کړی دی چې د روهنګیا مسلمانانو د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد دي کوچلي ګامونه پورته کړي، او د هیواد امنیتي ځواکونه او نور هغه کسان چې په دغو جرمونو کې ښکیل دي پر ضد دي حساب کتاب وسي. مایک پمپیو د پیغام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال د برما د حکومت وزیر کیو ټیلنټ سوي ته د پنجشنبې پر ورځ ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په برما کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد یو کال د مخکې پوځي عملیاتو پر مهال جنایتونه راپورونه خپاره کړي وو چې له امله 10 څخه زیات مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته وتښتېدل. د سوریې دپاره د امریکا یو لوړ پوه ډیپلوماټ د رایټرز خبري اژانس ته د جمعې پر ورځ ویل دي چې که د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د هغه سیاسي پروسې مخه ونیسي چې د سوریې وکلن جنگ د ختمولو دپاره ده، نو امریکا او متحدین به د سوریې د منځوي کېدو پالیسۍ پر مخ یوسي چې بندیزونه لګول هم پکې شامل وي. جیم جیفري چې د سوریې دپاره د امریکا د خاص استازی دی وویل که د اسد حکومت په دې کې ناکامه سو چې د سوریې نوی اساسي قانون چې انتخاباتو ته به لاره برابروي نو سخت نړیوال بندیزونه به پرې ولګوي، او دې مقصد لپاره به امریکا د اروپایي، آسیایي او د منځنۍ ختیځ د هیوادونو سره یوځای کار وکړي. لوی د سیوادون ویل دی چې ترڅو د سوریې د بوران سیاسي حل نوی راځل سوي، دوی به د سوریې د بیا جوړونې لپاره بودیجه منزور نکړي او نه به بندیزونه ختم کړي. د امریکا بندیزونه د لمخله دا لمخله ډیره ګرانه کړي ده چې بهراني شرکتونه په سوریې کې کار وکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال کمر باج جاوید باجوا د جمعې په ورځ د یولس بندیانو د اعدام حکم تایید کړی دی. دغه یولس تنه د پاکستان پوځي محکمو په ترګریزو فعالیتونو کې د لاس لرلو پر تور په اعدام محکوم کړي دي. د پاکستان پوځ ویل دي چې دغه یولس د قانون د پلي کولو په ادارو او د پاکستان پر پوځ پر مختلفو حملو کې لاس درلود. د پاکستان د پوځ ویاند ویل چې په دغو بریدونو کې د هغو یولس تنو چې لاس درلود د هیواد د شل سرتیرو د پولیس په ګډون نه 50 پاکستانیان وژل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ له واشنگټن څخه واورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل او دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په ملګرو ملتونو کې د ځینو هیوادونو مشرانو په یو بل سخت انتقادونه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په چین تور لګولې چې نیت لري د امریکا په منځمهال انتخاباتو کې لاس ووهي، خو چین دا تورونه رد کړي. د بلې خوا د ایران د اټومي موافقې په حق له هم ته امریکا او هغو هیوادونو ترمنځ جنجال زیات شوی چې دغه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ خلاصه عاشق الله رحیمزی تستلولي.
په چین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تور د نړۍ اکثر مشران حیران کړی دي، خو کله چې د ښاغلي ټرمپ نه د دې ادعا په حق له د شواهد او ثبوت پوښتنه وشوله، هغه داسې ځواب ورکړ: اوس درته نشم ویلی، خو دا خبره بې دلیله نه ده، وروسته به روښانه شي. چین په ټینګه دارت کړی دي چې ګینې د امریکا په سیاست کې لاس وهي، خو د لندن په پوهنتون کې د چین په انسټیټیوټ کې د کارپو سټیف څنګ لپاره پوښتنه دا ده چې د امریکا جمهور رئیس څنګه د روسیې په حق له په خپلو خبرو کې څه ونه ویل. ډونالډ ټرمپ په خپل خبرو کې قصدن د روسیې نوم وانخست او په چین تور ولګاوه. داسې ښکاري چې هغه غوښتل دننه په امریکا کې د خلکو فکر او خیال بل خواته واړوي. چینایان د ټرمپ په وینا خوښ نه دي، خو زه فکر کوم چې د روسیې جمهور رئیس پوتین به ښه خوشاله وي. د ټرمپ دا تور او دا چې څو ځلې د چین په اموالو ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي او هوډ لري چې بیا به هم دا کار وکړي، خی چې د واشنگټن او بیجنګ ترمن جنجال زیات شوی دی. د چین لپاره غټه موضوع د جمهور رئیس شی جین پینګ حیثیت او دریز دی. چینایان نه غواړي چې د هغوی جمهور رئیس دی د امریکا د جمهور رئیس په مقابل کې کمزور ښکارا شي. خو د ښاغلي ټرمپ انتقاد یوازې په چین نه و. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې غونډه کې چې مشري هم په خپله کوله، په ایران سخت انتقادونه وکړل. ټرمپ وویل چې ایران په نړۍ کې ګډوډي، مرګونه او ورانه خبروي. د برتانیې د ایسکس په پوهنتون کې د منځني ختیځ د چارو کارپو عزیز الغاشان د ټرمپ خبرې داسې تحلیلوي: زه فکر کوم هغه غوښتل چې د خلیج په شورا کې خپل ملګري هیوادونه سعودي عربستان او اسرائیل خوشاله کړي، ځکه ټرمپ کوښښ کوي د دې هیوادونو سره اړیکې چې د اوباما په وخت کې بے خوند وي بیرته ورغوي. 15 نور هیوادونه برتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیا چې د امریکا سره یې په ګډه د ایران اټومي موافقه لاسلیک کړي، اوس کوښښ کوي چې د پیسو ورکولو داسې ولاره پیدا کړي چې د امریکا د بندیزونو نه ځانونه بچ کړي او د ایران سره سوداګري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه هیوادونو ته په توند لهجه ویلي دي چې د ایران رژیم ته د پیسو ورکول په دې معنی دي چې تاسو غواړئ د یو داسې هیواد سره مرسته وکړي چې په نړۍ کې د تروریزم په خپرولو کې لومړی مقام لري. خو بل پلو بیا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د هغو هیوادونو ستاینه وکړله چې کوښښ کوي د ایران اتمی موافقه برحاله وساتي. Until such time when we keep reaping the benefits promised within that agreement for our nation and our مونږ به تر هغه وخت په دې موافقه کې پاتې شو چې زمونږ د ملت او هیواد هغه ګټې پکې خوندې وي چې ژمنه را سره شوې و. که حالات بدل شي، مونږ د حل نورې لارې چارې هم لرو. په ایران د امریکا نوي اقتصادي بندیزونه څه باندې یوه میاشت وروسته وځکیږي چې هدف یې د هیواد د تیلو صادرات صفر ته راټیټول دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي دا بندیزونه به دومره سخت وي چې په تاریخ کې به ساری ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. روسیه او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي دي چې د شمالي کوریا په خلاف بین المللي اقتصادي بندیزونه نرم کړي، په داسې حال کې د غیر اټومي کېدو لپاره دا یو امتیاز دی او د اقتصادي بندیزونو په باره کې بین المللي موافقه پینګیانګ ته یو ګواښ دی. دغه دریز د امریکا د هغه موقف سره په مستقیمه توګه په ټکر کې دی چې د بهرنیو چارو وزیر پمپیو وړاندې کړ، چې وایي د دغه پالیسۍ له مخې ډیپلوماتیکه کامیابي په نصیب سوه او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د کیم جون اون ترمنځ احتمالي اعلی غونډه ده. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د بارانیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ریاست کاوه وویل پلان لري بله میاشت شمالي کوریا ته سفر وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوهمې عالي غونډې لپاره تیاری ونیسي. ده ویل د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د تیر کال له غونډې نه راپه دېخوا شوی پرمختګ د پیانګ یانګ لپاره د یوې نوې مبدع علامه ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي
I want to reiterate that the future can be very bright for North Korea if it makes good on its commitment to final fully verified denuclearization. It will lead to the positive transformation of the US-DPRK relations to greater prosperity for the North Korean people and to an enduring peace.
زه غواړم په دې ټینګار وکړم د شمالي کوریا لپاره راتلونکي روښانه ده که په خپل وعدو ودرېږي چې په نتیجه کې غیر اتومي کېدل په بشپړ توګه تصدیق کړي، دا به د امریکا او شمالي کوریا روابط مثبت لوري ته سیخ کړي او د شمالي کوریا د خلکو لپاره به یوه ستره سوکالي وي او د دوامدارې سولې سبب به شي. پمپیو ډیپلوماتیکی کامیابی او د شمالي کوریا په خلاف د اقتصادي بندیزونو بین المللي فشار ته کریډیټ ورکړه چې په نتیجه کې علي غونډه وشوله. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو بیا وایي
Enforcement of UN Security Council sanctions must continue vigorously and without fail until we realize the fully final verified denuclearization. The members of this council must set the example on that effort and we must all hold each other.
ورا د اقتصادي بندیزونه باید په کلکه بیل ناکامۍ نه تطبیق شي ترڅو چې موږ درکړو غیر اتومي کېدل په بشپړ ډول تطبیق شوی دی. د دغه شورا غړي د دې کوشش یو مثال کېدای شي او موږ باید هر یو مسؤل وګڼو، مګر روسیه او چین دواړه په بیل د ریز باندې ټینګار کوي. دواړو هیوادونو ویلې اوس د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو د نرمولو وخت دی چې شمالي کوریا د غیر اتومي کېدو لپاره تشویق شي. تر اوسه پورې امنیت شورا د پیانګ یانګ په مقابل کې په خپل دوامداره دریځ کې متحده ده. د دغو اقتصادي بندیزونو هدف دا دی د اتومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو لپاره په بودجه کې کموالی راولي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشیدا او د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزیر کانګ کیونګ وا ویلی دوی د دغه فشار اچولو په کلکه ملاتړ کوي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزیر کانګ کیونګ وا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
As for the government of the Republic of Korea, we are committed to continuing to work with the international community to ensure that the council's sanctions are faithfully implemented. Even as we continue to engage North Korea
تر کومه ځای پورې چې د کوریا د جمهوریت د حکومت پورې ارتباط لري موږ د بین المللي ټولنې سره د کار کولو ژمنه کړې ده. د دې ډاډ ورکوو چې د شورا اقتصادي بندیزونه په صادقانه توګه عملي شي، حتی چې موږ د شمالي کوریا سره د بشپړ غیر اتومي کېدو په ارتباط خبرو ته دوام ورکوو. کانګ د خوشبینانه لهجې نه کار واخیسته او وایي دې به هیڅکله فکر نه وای کړی کله چې یو کال پخوا په ملګرو ملتونو کې وه د شمالي کوریا د بالستک توغندیو په بارکی تفصیلات ورکول چې د دواړو کوراګانو ترمنځ به خبرې او د ترامپ او کیم ترمنځ به عالی غونډې وشي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سحرنی پښتو خبرونه اوري. د پنځم په ورځ د سنا قضایي کمیټې د ستري محکمې لپاره نومول سوی کاندید بریت کاونا او د هغې ښځې شهادتونه واوریدل چې شپږ دېرش کاله مخکې په هغه د جنسي تیری تور لګولی. یو زیات شمېر ښځو د پوهندې کریستین بلازی فورد په پلوي راوتی وي، خو کاونا هم د ښځو ترمنځ پلویانې درلودې. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال زلتیکا هوک په رپورټ کې واوري.
دا کېونه زید مظاهره چانو لسترې محکمې بهر سندرې ویلې او د هغې ښځې په ملاتړ یې شعارونه ورکول چې پکې ونه د هغه تیری په اړه تور لګولی چې د هغې په ژوند کې بدلون راوست. جمهور غوښتونکو د فورد د تورونو په رښتینولي ځکه شک څرګند کړی چې ډېر وخت پرې تیر شوی دی. زیاتره ښځې وایي مظاهره یې د دې لپاره کړې چې دغه مېرمنه ګرمه ونه بلل شي. د سختې جنین د حقونو د ملي ټولنې الیس هوګ وایي
موږ دلته
د دې لپاره راغونډ شوي یو چې ښځې پوه سي هغوی درواغ نه وایي، خو کېونه د دې پروسې په هر ګام کې درواغ ویلي دي.
خو کېونه د ښځو ترمنځ ډېر مدافعین درلودل. د هغې یوې پلوۍ به مخالفینو تور ولګو چې د مظاهرې لپاره یې پیسې اخیستي. د امریکا په اړه د اندېښمنو ښځو د سازمان ډینیل بوک وویل
کاشکې خلک پوه سي چې دغو ټولو کسانو د مظاهرو لپاره پیسې اخیستې دي.
د پنجشنبې استماعي غونډه د 1991 کال د څارنوالې انیتا هیل د قضیې په شان ده. هغې د هغه وخت د سترې محکمې په نوماند کلرنس ټامس د جنسي ځورونې تور لګولی و. هغه وخت د ټامس انکار ومنل شو او هغه وټاکل شو. د هالیوډ لوبغاړی او سندرغاړی باربرا سټرایزند وایي چې له پښتنو څخه د دواړو ښځو تیرېدل یو عادلانه کار نه دی.
سړی لیواله نه دي چې د ښځو په خبرو باور ولري. ما په 1991 کې د تلویزیون له لارې د انیتا هیل د پښتنو جریان لیده. خدایه دغو کسانو له هغې سره څه کول؟
د علی ګډمارک په څیر ځینې شنونکي وایي چې د هیل قضیې د امریکا په سیاست کې بدلون نه دی راوستی.
موږ هیڅ عبرت نه دی اخیستی. موږ لا هم له یو سړی او یوې ښځې سره په داسې حال کې خبرې کوو چې شاهدان موجود نه وي او د رښتینې شهادت لپاره وخت نه وي، او فکر کوو چې دغه ستونزه په دې ډول حل کولی سو.
خو د 1991 راهیسې دا جنسي تیری په اړه په عامه او خصوصي خبرو کې یو بدلون راغلی دی. مبصرین وایي چې د یو چا په ژوند کې د یوې ټکان ورکوونکې پیښې په اړه لا هم ډېرې خبرې او دلایل موجود دي چې په اړه یې زیاتره ښځې نه غږیږي. همدارنګه شنونکي وایي چې په هیواد کې سیاسي اختلافات دومره زیات شوي چې د فورد شهادت به د کېونا په ښځینه او نارینه پلویانو کومه اغیزه ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، ډیر خلک د نورو ناروغیو په نسبت د زړه له حملې، له دماغي سکتې او سرطاني ناروغۍ څخه مري. دغه مړینې په ټیټو او منځني عاید هیوادونو کې ډیرې دي. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د روغتیا د نړیوال سازمان پیشنهاد سوی پالیسي واورېده چې د 2025 کال پورې به د 100 میلیونو خلکو ژوند وژغوري. د امریکا ژغ خبریالی کیرل پیرسن په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
د تازه څیړنې په قول چې د لانست په مجله کې د 2013 کال د سپتمبر په 12 نیټه خپره شوې، په 100 کې 8 تنه د زړه له ناروغۍ، د سرطان له ناروغۍ، د شکرې له ناروغۍ او د سږو د مزمنو ناروغیونه مري. له دغو ناروغیونه نه یوازې خلک د وخت نه د مخه مري، بلکې ډېر لګښت ورباندې هم کېږي. په لاسن کې د خپور شوي راپورټ له مخې اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې په پرمختلونکو ملکونو کې ټول ټال لګښت به څه باندې 1 ټریلیون ډالر وي. د نړۍ مشرانو درې کاله پخوا ژمنه کړې وه د 2030 کال پورې به له دغو ناروغیو نه د مړینې اندازه له 3 برخې ته راټیټه کړي. WHO رئیس ډاکټر تیدروس اډانوم ګبریسوس د پنځشنبې په ورځ په نیویارک د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل د نړۍ له نیمایي نه څه کم هیوادونه به دغه هدف ته ورسیږي، او ده د نړۍ له مشرانو نه بیا وغوښتل دغو هدفونو ته د رسیدلو ژمنه بیا وکړي. تیدروس د زیاتې سیاسي ژمنې او د کورنۍ پانګې اچونې غوښتنه وکړه. تیدروس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I know from my own experience that with political commitment, anything is possible. Without it, progress is slow.
زه له خپلې تجربې نه پوهیږم، د سیاسي ژمنې سره هر څه ممکن دي، بې له دغې ژمنې نه پرمختګ ورو دی. تیدروس د داسې یو لیس نوم یاد کړ چې دی ورته ښه اخیستونکی یا بس بای وای. داسې پالیسی بدلوي چې لګښت کم مګر ګټه یې زیاته ده. تیدروس بیا وایي
WHO's best buys are cost effective and affordable for all countries. Spending to build a healthier population is not a cost. It's an investment in human capital that pays a rich reward.
The WHO خو اخستونکې یا بس بای په لګښت تاثیر کوي او ټول هیوادونه توان لري. په باسیحته نفوس لګښت نه دی، دا په انسان باندې پانګه اچونه ده چې دا بیا شتمنه نتیجه ورکوي. تیدروس له هیوادونو نه وغوښتل چې په تنباکو باندې زیاته مالیه ولګوي، د الکولو په اعلانولو باندې محدودیت ولګوي، په خوړو کې د مالګې، بورې او غوړو اندازه کمه کړي. په دې سره د شکرې، سرطان، د زړه د ناروغۍ او د دماغي سکتې خطر کمیږي. تیدروس هیوادونو ته مشوره ورکوي چې د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي د ټولو نه خلار د روغتیا د عمومي خدمتونو برابرول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ساینس پوهانو په بریالیتوب وکولای سوی چې د غوماشو یوولس نسلونه په لابراتوار کې د څیړنې په دوران نیست او نابود کړي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د یوې سروې له مخې یوازې په 1395 لمریز کال کې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې 450,000 ناروغانو د ملاریا، د غوماشي، د چیچلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې زیاتره یې د افریقا د فری صحرا د سیمې د هیوادونو کم عمره ماشومان او ښځې وې. ساینس پوهانو ویلي دي چې د تیرې یوې لسیزې په موده کې د ملاریا پیښې په چټکۍ سره زیاتې شوې، خو په همدغه موده کې په نړیواله کچه د مخنیوي په خاطر ګډو اقداماتو په برکت د برابر 3.3 میلیونه انسانانو ژوند بچ شو، او په مجموعي توګه د زهرجنو غوماشو د چیچلو په وجه د مرګونو شمیر 1500 کې کم شو. د امریکا د ناروغیو د کنټرول ملي مرکز هیله لري چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته او د نوو ساینسي تجربو په وسیله به یو ورځ ساینس پوهان وکولیږي چې په بشپړه توګه د ملاریا د وژونکو غوماشو نفوس محو کړي. د ملاریا غوماشي معمولا په پسمانده هیوادونو او ګرمه هوا کې وده کوي. د مړینې کچه د پرمختللو صنعتي هیوادونو په پرتله په بېوزلو آسیایي او افریقایي هیوادونو کې زیاته وي، او قربانیانې امیدوارې میندې او کم عمره ماشومانې، ځکه چې د امیدوارۍ په وخت د ښځو د معافیت سیستم کمزوری کیږي او د ملاریا د غوماشي زهر ورباندې زر اثر کوي. زهري غوماشه چې د انافیلس ګمبای په لاتیني نوم شهرت لري، تر ټولو خطرناک او وژونکی ډول پلازمودیم فالسپارم د کورنۍ پورې اړه لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د یو تخمین له مخې په 1395 لمریز کال کې تقریبا 1.5 میلیونه کې ناروغان د همدغه موزی غوماشې د چیچلو په نتیجه کې مړ شوي وو، او په 1499 لمریز کال کې برابر 655,000 ناروغان وژلي وو. د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نفوسو په حساب د ملاریا د غوماشې د چیچلو له امله د مرګونو کچه په 1495 لمریز کال کې 10.8% وه، خو په 1499 لمریز کال کې 50% ته راټیټه شوه. اوس د لومړي ځل لپاره یوه ډله ساینس پوهان د لابراتوري تجربو په دوران کې د جینټیکي انجینرۍ په وسیله په دې بریالي شوي دي چې په بشپړه توګه د دغو موزي او وژونکو غوماشو 11 نسلونه تباه کړي. نوې ټکنالوژي چې د جین ډرایو په نوم یادیږي د زهرجنو غوماشو په سټرلایزیشن او د نسل په بدلولو کې مرسته کوي. کله چې بې ضرره غوماشي پرېښودل چې له نورو وحشي غوماشو سره ملګري شي نو په ډلیزې توګه وژل. ساینس پوهان وایي د دې لپاره چې اوس نتیجې معلومه کړي نورو لابراتواري تجربو ته ضرورت لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د ملګرو ملتونو درو مهمو ادارو په ګډه د یو رپورت خبرداري ورکړې دي چې په جنوبي سودان کې 5 میلیونه خلک یا د نفوس تقریبا 8% د خوړو د جدي کمښت سره مخامخ دي او ډېرې د قحطۍ په څنډه ولاړ دي. د نړیوال خوراکي پروګرام، یونیسف او د خوړو او کرهنې درو واړو سازمانونو دغه رپورت په ګډه خپور کړی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دی.
په دغه رپورت کې د جنوبي سودان په خاصه توګه د وو ولسوالیو په باره کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې د خوړو کمښت په کې د بې فاجعي سطح ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د طبقه بندۍ سیستم له مخې دغه ولسوالۍ د 15 درجې سطح ته رسیدلې دي. دا په اصل کې د قحطۍ او وختي خبرداري ده. په دغه رپورت کې ملامتي پراخه جنگ په پخوانی متحدو دولتونو، جهیلونو، جونګلی، په برنیل، په بحر الغزل، لیر او ما اندیت کې استراری خوړو ته په نه لاسلري اچوي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې نتا هرو ور حسل وای په دغه سیمو کې د تیرو میاشتو نو او پراخو جنجالونو په علت حالات ورځ په ورځ خرابیږي چې خلکو ته بشري مرستې نه رسیږي. ور حسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Alto famine was averted by June 2017. Lack of access areas prevent humanitarian organizations from having a clear understanding of needs today. Action and political leadership are needed.
که څه هم د 2018 کال د جون په میاشت کې د قحطۍ مخه نیول شوې وه، دغو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو د سازمانونو د ورتګ مخه نیول شوې ده. نو له دې کبله د ورځني ضرورت درک مشکل دی، عمل او سیاسي مشرتوب ته ضرورت دی. ورحسل وایي تر اوسه پورې په روان کال کې ډبلیو ایف پی 2 میلیونو خلکو ته 10,000 ټنه خواړه رسولی دي. دی وایي اداره یې تیاری نیسي چې په 2019 کال کې مخ په زیاتېدونکو ضرورتونو ته ځواب ووایي. د کرهنې او خوړو سازمان له خپلې خوا رپورټ ورکوي د کرنې په موسم کې 1.4 میلیونو د قانان ته تخمونه او د کرکلي سامان یې ورکړی دی، ځکه نو دوی د غلو تولیدات ورباندې زیاتولی شي. رپورټونه وایي د یونیسف اداره او انډیوالان یې د 140,000 هغو ماشومانو علاج کوي چې د جنوري د میاشتې نه راپه دیخوا د نامکمل غذا نه کړاو ګالي. بلاخره دغه درو واړو ادارو موافقه وکړه یوازې دوامداره سوله به په درست جنوبي سودان کې خلکو ته اجازه ورکړي په جنگ کې راګیر هیواد کې محفوظ ژوند وکړي. جنوبی سودان د 2013 کال نه راپه دیخوا په کورنۍ جنگ کې راګیر دی او د جمهور رئیس سلوا کیر او د خپل پخواني مرستیال ریک مچر ترمنځ د قدرت په سر جنجال روان و. کیر او مچر په دې وروستیو وختو کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. دا د جنگ پای ته د رسولو وروستۍ هڅه ده چې د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې ثبات نه پیدا شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.